بیا هم ستړي مشه د د خور وخت د سهار لس بجې دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې دی په کابل کې د ورځې نه نیمه بجې دی په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم بلا بیل راپورونه را سره دی په دې کې د پښتونخوا په اړه هم دی د نړۍ په اړه هم راپورونه را سره دی او 19 پروګرام هم د دې خبرونه برخه ده. د غهر سره ورسته په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته چې منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د باچا خان پوهنتون د مشر لخپل دندې د لری کولو فیصله یې لا هم نه کړی. افغان ولسمشر ویلي د ټیپی ګیس پایپ یې د هیواد د مستقبل لپاره ډیر زیات اهمیت لري او د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې د تعصب په بنیاد ولاړ سیاست او د مذهب په نوم د انسانانو په نخښه کول به رد کول ضروری وي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي لا یې هم فیصله نه ده کړې چې د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د تحقیقاتي کمیټې په سفارشاتو اقدامات وکړي. یاد کمیټې خپل ریپورت کې ویلي چې د برید په مخنیوي کې په ناکامۍ د یاد پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت له خپلې دندې د لرې کړل شي. په دې حق له 13 ورځ د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت لا هم په دغه تحقیقاتي ریپورت غور کوي. نوموړي زیاته کړه
دیکھیے باچا خان یونیورسٹی کے اوپر جو اٹیک کے بعد ایک کمیٹی بنی
پر باچا خان پونتون د برید روستا کمیٹی جوړه شو او دغه کمیټه خپل رپورٹ ور کړی دی. حکومت دغه رپورٹ ته ګوري او د دې روستا بس حتمی فیصله کیږي. خو رپورٹ را رسیدل دی چې په کوم کې د پونتون وایس چانسلر او د پونتون د امنیتی چارو مشر ذمہوار ګرځول شو دی.
د یادونې وړ ده چې فضل رحیم مروت او د باچا خان یونیورسټي استادانو او انتظامیه دغه ریپورت رد کړی دی. په یاده پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي وو. د پاکستان د قامی هوایی کمپنۍ پی آی ای د دوو کارکونکو د مرګ د پلټون لپاره د نیم پوځي ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې دغه کمیټې به د پیښې هر اړخیزه جایزه اخلي او متاثره خلکو سره به انصاف کولی شي. د ذکر دا چې د ګل پورز د پی آی د نشکاری پر ضد مظاهره کې د ډزو پر مهال د یادې کمیټې دوه کارکونکي وژل شوي وو چې په نتیجه کې یې په ټول ملک کې د پی آی جازونه ودرېدلي او یوازې پرون خواوشا سلو جازونو تګ راتګ نه دی کړی. بل اړخته د دې پیښې مقدمه لا هم نه ده درج شوې او د پی آی د کارکونکو مشر کیپټن سهیل بلوچ رسنیو ته ویلي چې نن به دوی د مقدمې لپاره سند هایکورټ ته ځي. هلته رینجرز دا وکړی چې پرون یې د کراچۍ د بجلی د کمپنۍ کې الیکټریک د پخوانی مشر شاهد حامد قاتل نیولی دی. د رینجرز لخوا پرون جاری شوی و خبر پاڼه وایي چې دغه تن منهاج نومیږي خو په دې خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې نوموړی د کومې وسلوالې ډلې او یا سیاسي ګوند سره تعلق لري. د رینجرز ویاند وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت دغه ملزم د پلټنو لپاره د 90 ورځو پر ریمانډ رینجرز ځواک ته حواله کړی دی. پرون په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د هیواد د دفاع سیکرټری لیفټننت جنرال عالم خټک سره ملاقات کړی چې پکې یې پاکستان ته د ترهګرۍ په مخنیوي او د بنیادی ډانچې په پرمختګ کې د ملاتړ باور ورکړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د وینا تر مخه جنرال عالم خټک په دې ملاقات کې ډیوډ هیل ته ویلي چې پاکستان د امریکا سره د دفاع په برخه کې تعلقاتو ته وده ورکول غواړي او دا چې د امنیت په لړ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه پکار ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر د ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې چې د دغه پروژې پایپ لاین ترې تیریږي. اشرف غنی 13 ورځ د کندهار د سفر پر مهال وویل د ټیپی په برخه کې د ټول ولس نه مرسته غواړي. د راز امنیتي ادارې او د والیان صاحبان دې هم د دې منصوبې مرسته وکړي ځکه چې د افغانستان د مستقبل لپاره دا ډېر اهمیت لري. تمه ده چې د ټیپی ګیس پایپ لاین لپاره راتلونکی کال په افغانستان کې عملی کارونه شروع شي. د دې منصوبې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته 1300 کیلومتره ګیس پایپ لاین غځول کیږي چې د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو به تیریږي. افغان حکومت وایي چې د دې پروژې نه به یې هیواد هر کال 400 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د امریکا صدر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې په کار دی په دې هیواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیان بازۍ مخنیوی وشي. نوموړي په عین حال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی چې د سخت دریځو لخوا د خپل نظر مطابق اسلام د وړاندې کولو خلاف دی ویناوې وکړي. نوموړی پرون د بالټیمور ښار یو اسلامي مرکز ته ورغلی. هلته یې د قرآن شریف او امریکایي تاریخ په رڼا کې خلکو ته د زغم اپیل کړی. ویلی دی چې په کار دی موږ د تعصب په بنیاد ولاړ سیاست او د دین په نوم د خلکو په نښه کول رد کړو. اوباما په دغه موقع زیاته کړه
د اسلامي دولت په څیر وسله والې ډلې هڅې کوي چې ځان حق او جایز وبلي. دوی خلکو ته ځان د دیني عالمانو او مجاهدینو په حیث ورپېژندل غواړي، خو زه یې ردوم. موږ ته کله هم دوی جایز او حق منل نه دي پکار. دوی د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي، بلکې تر دې دمه چې دوی څومره خلک وژلي په هغې کې زیاتره بېګناه مسلمانان، سړي، ښځې او ماشومان دي.
د خپلې واکمنۍ په 2 کلنه موده کې صدر اوباما په اول وار امریکا کې یو جومات ته ورغی او هلته یې د یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیده کاته وکړل. او بل خبر دا چې امریکا او فرانس تور لګولې چې روس او د شام رژیم د مخالفینو تر ولقې لاندې سیمې د خلاصولو لپاره د خبرو اترو پر مهال هم خپل کمپاین جاری ساتلی او دا راز د سولې د عمل په وړاندې مشکلات راپورته کوي. هلته د فروری په 1 او 2 نیټه جنیوا کې د شام د سولې په اړه مذاکرات روان وو او په عین حال کې د شام ځمکني ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د حلب چاپیره د باغیانو د ولقې لاندې سیمو کې سخت کمپاین ته دوام ورکړی و چې په نتیجه کې یې پرون د ترکیې نه باغیانو ته د رسد لاره په غوڅولو کې بریالی شو. د خبرونو پای
منور شاه درته خبرونه وړاندې کول په پاتې خپرونه کې اورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د باچا خان پوهنتون مشر به لری کوي او کنه. د پاکستان وزیر اعظم پرون بلوچستان ته د دورې پر مهال د گوادر خوشاب ترمنځ د موټر وی پرانیسته وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په بالټیمور کې د مسلمانانو یو جماعت ته لاړ او هلته ویل د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي.
And of course recently we've heard inexcusable political rhetoric against Muslim Americans that has no place in our country.
د پښتونخوا او قبایلی سیمو د سکولونو د امنیت ساتنې په لاره کې لستون زمو هم خبرو.
حکومت غواړي چې یاره تاسو 20 منټ تاسو چې کوم ټیرریسټ راځي هغه بیزی ساتي کنه. نو موږ په برابر باندې مطلب مو امکان نه لري چې موږ هغه مطلب بیزی وساتو.
په خوست کې مخدره مواد د خلکو په وړاندې وسوځول شول. امنیتي چارواکي وایي دې کار ته به دوام ورکوي.
په هر هغه ځای کې چې مخدره مواد غیر قانوني کړنې کېږي پولیسو په خدمت کې دي. زه په خدمت شخصا زه خپل دزګري ته ورځم.
مشالونه پروګرام کې د باچا خان د ملګری او قامي مبارز فضل رحیم ساقی په اړه معلومات تر کوره سره اوسه. د خبرونې لومړی راپور. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي که څه هم د باچا خان پر پوهنتون د برید پلټون کې کمیټې ورته سپارښتنه کړې ده چې د نوموړي پوهنتون رئیس یا وایس چانسلر او د امنیتي چارو مسؤول دی له دندو لرې شي، خو دوی تر اوسه په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. بل پلو د باچا خان پوهنتون رئیس وایي د ټاکل شوې کمیټې غړي بې پلو نه وو. ګل ایاز په دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې پر باچا خان پوهنتون برید د پلټنو لپاره د جوړې شوې کمیټې سپارښتنو په رڼا کې د وایس چانسلر له خپلې دندې د لرې کولو یا نه لرې کولو پریکړه نه ده کړې. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پر پوهنتون د برید په اړه د حکومتي کمیټې د رپورت جاج اخلي او دا چې په رسنیو کې د وایس چانسلر د لرې کولو رپورټونه بے اساس دي ځکه چې دوی لا هیڅ فیصله نه ده کړی.
پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته کمیټه جوړه شوې او دغه کمیټه خپل رپورټ ورکړی دی. حکومت دغه رپورټ ته ګوري او د دې وروسته به څه حتمی فیصله کیږي، خو رپورټ را رسیدلی دی چې په کوم کې د پوهنتون وایس چانسلر او د پوهنتون د امنیتي چارو مشر ذمہوار ګرځول شوی دی.
خود باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای چې حکومتي کمیټې به طرفه نه و ځکه چې امنیت د دولت یا ریاست او حکومت ذمہواری وي. ته باچا خان پوهنتون برید سیړلو لپاره درې کسیزه حکومتي کمیټې د پیښور له کمشنر د مردان پولیسو مشر او لوړو زده کړو محکمې له سکتره جوړه وه، خو ډاکټر فضل رحیم مروت غنی چې امنیتی او انتظامی مشران خو پخپل اصلا د امنیت ذمہ وار وي. مروت وای دا سمه ده چې د پهنتون ودانې دننه د امنیت ذمہ واری د دوا خو وسلوال تر پهنتون څنګه ور ورسیدل
د دې غړي دی هغه څوک دی هغه تاسو ګورئ بل دا زمو خبره ده لکه سپوز تاسو موږ مثال ورکو لکه موږ پهنتون چې کوم دی دا 200 کانال کې دی اوس 200 کانال کې مثال یو غلط دیوال راوړی دی دا صحیح ده چې د نن ایزسي مواري ما خو هغه راغی لکه منا هغه غل شو لا مثال تیرریسټ لا څوک دهشتګرد لا چې شه دی چې په دیوال راوړې دو هغه د ما دیواله پورې راورسید څنګه
ډاکټر فضل رحیم مروت زیاته کړه چې دې هم له رسنو خبر شوی چې حکومتي کمیټې د دندې د لری کولو سپارښتنه کړې او حکومت ورسره تر وسه هیڅ رابطه نه کړې. هلته په پیښور کې خبریال او کارپو محمد ریاض د پوهنتون وایس چانسلر د لری کولو یا نه لری کولو موضوع ته په کتو وای دا د مسلې حل نه دی.
یقینا صرف د وایس چانسلر د کولو سره دا مسله د حل نه دی خو آیا د وایس چانسلر ته کوم ذمہدار او هغه شته د برتو په وخت کې هغه ته د به اختیار او که آیا هغه خپل ډیوټي ټیک کړی دا هغه خپل ذمہواری صحیح ادا کړی دا دغه خلکو په برتیا کې دغه خلکو له او کنه هغه صرف د ځینو خلکو له نوکرو ورکول د پاره دا کار کړی دی نو یقینا دا هغه په خپل ذمہواری کې ناکام شوی دی. یقینا چې هغه د لر نه کړی شي هغه په خپل د خپل ذمہواری احساس وکي او په خپل ذمہواری حواله سره هغه په خپل څه فیصله وکړي.
جنوري په شلمه نیټه پر باچا خان پونتون وسلاوالو برید کې د دوو استادانو په ګډون یو شد کوونکی وژل شوی ول.
د ګل از رپورت مورید بل پلو په چارسده کې پرون د بیلا بیلو ګوندونو یو ټول ګوندی زغونډه هم وشوه چې پکې غوښتنه وشوه چې پر باچا خان په هنتون د برید دی عدالتي پلټنه وشي. په دې موضوع خالد خان مونږ ته داسې معلومات راکړه.
چارسده کې د سیاسي ګوندونو د چارسده په څیر چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي دا غي د غونډه شروع او پرون د ارشد خان چې هغه د جماعت اسلامي مشر دی او د صوبایي سمله په خوانه غړی دی د دې د غوښتنه وا چې په باچا خان یو پونتون باندې په شلمه جدوره چې کوم برج شروع دا غي دی په عدالتي کچه باندې پلټنې وشي او بیا په دغه برج کې چې کوم زده کوونکی یا کوم پروفیسر یا د ټول نور کارکوونکي هغه وجل شوي یا ټپیان شوي دي هغوی ته دې د پېښور آرمی پبلک سکول په شان دي لکه څنګه چې هغوی ته دغه جایزې ملو شوي دي هغوی ته دغه تاوانونه ملو شوي دي دا آرمی پبلک سکول په شان دي هغوی ته دغه جایزې ورکړي او بیا د دې دغه غوښتنه مو وه چې په خیبر پښتونخوا کې څومره پوهنتونونه دي کالجونه دي یا سکولونه دي هغوی ته دې صوبایي حکومت تحفظ ورکړي د هغې د سیکیورټي لپاره دې ګامونه نور هم پورته کړي او بیا د سرورما وختنه رزیدا وا چې په باچا خان پونتون کوم وایس چانسلر چې دی یا د نور پونتونونو کوم مشران چې دی کاغذ سکول استادان دي دی دی د سکیورټی کوم ذمہواری دي دا په دې نه راځي او بیا د دې دغه ذمہواری نه ده د دې کار چې دی دغه سټوډنټانو ته زده کوونکو ته خودنه ده د موزه پیشه ده نو دې نه دی دغه ذمہواری در کړی شي چې د سکیورټی کوم ذمہواری ده هغه دې هم په دې راځي.
تاسو د خالد خان معلومات اوریدل. په پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د حکومت او د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای د چارواکو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. تیره ورځ په کراچۍ کې د خوډب په ترڅ کې د نوموړي ادارې دوه کسان وژل شوي او له لسو زیات ژوبل شوي وو. اوس څه صورتحال دی؟ دا معلومات موږ ته له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران په تیره خپرونه کې راکړل.
کوم وګړو دا د یو له سورزو راځي دا احتجاج روان دي. خود دریم ورځ دا چې کم جازو نه وی کم تک را تک دي هغه د ملک دننه دی د ملک نه بهر نه د پی آی ای د جازو تک را تک ودرول شوی دی او څنګه تاسو هم ویل چې تیر کم احتجاج شوی و نو دا کې دوه کسان وویل شوی وو خو دا هغه وروسته بیا په ټول پاکستان کې کوم وایو چې موږ د پی آی ای د چارواکو سره خبرې شته دا وی په پاره باندې کوم معلومات پریږي نه هم دا د چي پروازونه چې کوم دي هغه ولاړي او دا وجه هم دا چې پال پایا نه پایلټانو چې کوم سازمان دی نو اغي هم اعلان کړی دی چې موږ به یو جاز هم هغه نه الوزو. احتجاج به تر څو نو چې کوم د لوی دفتر دی په کراچۍ کې، نو د هغې مخې ته احتجاج پرون هم روان و او نن به هم روان وي. چې کوم دغه مشر دی کیپټن سویل بلوچ چې د جوائنټ ایکشن کمیټه اوس طریقه چې کوم کمیټي کارکوونکو هغوی اعلان کړی دی چې نن به دوی د مقدمې درج کولو لپاره سن هائی کورټ ته هم دي، ځکه چې تر اوسه پورې کم دوه کسان چې وژل شوي دي، نو د هغې د وژنې مقدمه هم لا تر دې دمه
درج شوې نه ده. عمران، دا مره ته وایي چې مسافر د څومره ستونزو سره مخامخ دي؟
مجید، مسافر خو بېشکه د ډېرو ستونزو سره مخ دي. څوک دغه په شخصي چې کوم کمپنۍ دي هغې کې د تلو کوشش کوي، خو په هغې باندې هم رش ډېر زیات شوی دی. بلکې داسې هم د هغوی لخوا ویل شوي دي چې شاوخوا 50% هغوی خپل چې کوم پروازونه دي نو هغه سیوا کړي، خو بیا هم خلک ډېر زیات دي چونکې نو نه وړل کېږي. خو کله چې بیا بل لخته که موږ وګورو نو چې کوم ریل ګاډی دی نو په هغې باندې هم رش سیوا شوی دی.
محمد عمرانو په کراچۍ کې چې تاسو ته ویلي چې د پی آی اے د ملازمینو او د حکومت ترمنځ ناندرۍ روانې دي او دغه شخړه تر اوسه هم هواره شوې نه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون بلوچستان ته سفر وکړ او هلته یې د گوادر او خوشاب ترمنځ د موټروې پرانیسته وکړه. ویل کېږي چې همدا موټروې د گوادر کاشغر د اقتصادي لارې یوه کړې ده. په دې موقع په خپله وینا کې نواز شریف ویل حکومت یې د نورو صوبو په شان بلوچستان ته هم پوره اهمیت ورکوي. له کوټې خدای نور نصر راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان کې له گوادر تر هوشاب سیمې پورې د دغې صوبې د لومړنۍ موټروې پرانیسته وکړه، چې د دغه هیواد د سرکاري ټلویزیون په خبره همدا د گوادر کاشغر اقتصادي رهداري یوه برخه ده. نواز شریف د پرانیستې همدې غونډې ته په وینا کې وویل حکومت یې بلوچستان ته د نورو صوبو غوندې اهمیت ورکړی.
بلوچستان ماشاءالله آج بالکل
بلوچستان ته نن سبا د پرمختګ پروژو په برخه کې برابر بودیجه ورکړل کیږي او د پرمختګ کارونه هم کیږي. زه تاسو ته دا هم باور درکوم چې یوازې دا سړک نه، بلکې دلته به ډیر نور سړکونه جوړو او له دې سره سره به یوازې د سړکونو په برخه کې نه، بلکې په نورو برخو کې به هم دلته د پرمختګ کارونه پیلوو.
میا
نواز شریف په دې غونډه کې زیاته کړه حکومت یې بلوچستان صوبه د دې سړکونو له لارې یوازې له نور پاکستان سره نه، بلکې د ده په خبره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نښلوي. موږ بلوچستان یوازې له نور پاکستان سره نه تړو، بلکې موږ غواړو چې دا صوبه د دې سړکونو له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړو، ځکه چې د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه غواړي چې هغوی خپل سامانونه د گوادر پر لاره نورې نړۍ ته ولیږي او هم له نورې نړۍ سامانونه پر گوادر راوغواړي. د پاکستان وزیر اعظم وویل د لویو سړکونو په دې جریان کې به له پېښوره تر جلال آباد پورې هم سړک وغځوي، چې وروسته به یې د افغانستان له حکومت سره په ګډه تر کابل ورسوي. موږ له پېښوره تر جلال آباد پورې سړک جوړوو، چې کله دا سړک مکمل شي نو بیا هیله من یم چې پاکستان او افغانستان به په ګډه همدا سړک تر کابل پورې جوړ کړي، چې ګټې به یې نه یوازې د افغانستان او پاکستان استراتیجی بلکې ټوله خطه به ورڅخه ګټه اخلي. لا گوادر تر هوشاب سیمې پورې همدا موټروی 193 کیلومتر اوږدواله لري، چې په شاوخوا شپږ میاشتې کې مکمل شوی او ټول کار یې د اف ډبلیو او په نامه پاکستانی پوځي کمپنۍ کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر رپورټ موریده. وسم یو بل رپورت. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخه باید ونیول شي. باراک اوباما د خبرې تیر ورځ د بالټیمور ښار ته سیرمه په یو اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قران کریم او د امریکا د تاریخ په حواله خلک زغم ته راوبلل. د ویل هغه سیاست باید وغندل شي چې پر تعصب ولاړ وي او یاد دین په نوم خلک په نخښه کوي او یاد دین په نوم خلک په نخښه کوي. احمد شیبر د اوباما د سرګندونې نو پاړه رپورٹ جوړ
کړ. په سپینه مانی کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یو جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویل
Like all Americans, you're worried about د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري، خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډېر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامته ګڼل کېږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې یوه ښوونځي ته ورسید، یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را په دیخوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جومات ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و، بیا په کالیفورنیا کې له جومات سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کېږي. د جمهوري غوښتونکو یوه مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لورې رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالډ ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یوه امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشکې ورسره څڅېږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو چارواکي وایي حکومت له دوی غوښتنه کړې چې د خپلو سکولونو د حفاظت لپاره د ساتونکو یا ګارډز وساتي او کیمرې دی ولګوي، خو دوی وایي دا کار شونه نه دی. بل پله حکومت وایي ټولو سکولونو ته دوی د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو سرتیری نشي ورکولی. تیر کال په آرمی پبلک سکول او سخت کال په باچا خان پوهنتون له برید وروسته حکومت د سکولونو او پوهنتونونو د امنیت د سختولو پریکړه کړې ده. زلان یوسفزی له پیښور راپور لري.
د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ډیپټي جنرل سیکرټري انس کریم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شخصي سکولونه په خپلو وسایلو د امنیت بندوبست وکړي، خو زیاتره سکولونه دومره وسایل نه لري چې واک تر ګیټونه ولګوي او د سی سی ټی وی کیمرو کنټرول روم جوړ کړي او یا هم لس سیکورټي ګارډز ته تنخوا ورکړي. نو باید حکومت وړو شخصي تعلیمي ادارو سره په دې لړ کې مرسته وکړي.
دی هراسمنٹ زیات پہلا ہوئی سیکیورٹی سپورٹ مونگ لا کم راکئی لکہ دی تروسا پورے مونگ لا سپورٹ صرف دارا کڑے سی او سافٹ ویئر را کڑے گورنمنٹ کا نا او دی سافٹ ویئر پترو دی مکمل زمون نہ لاسا خلی چتا سو دی ریسپانسیبل جی کا نا نو دا خو مطلب دا دی جسٹیفائیڈ طریقہ نا دا چیار ریاست تے دا ہر سنا مبرش تا دا ہینڈز اپ شی او دا سکولنا بنسو نو دا گورنمنٹ سره گورے ہس الٹرنیٹ پلاننگ نشتا دا تاسو دا سی وګڼی چې ایجوکیشن دا مونږ د سٹون ایج ته بوزي تم نشي کوي په مایم باندې کنا نو ته د کوم سره سکے.
د یو شخصي سکول مالک زر الله وایي چې سی سی ټی وی کیمرې لګولې دي، خو د هغې باوجود هم پولیس یې پر ضد پرچا کړی دا ځکه چې بجلی نه وا او کیمرو کار نه کاوه.
یو پی ایس په څه چارج کوم گیس نی جنریټر زو په څه چالو حکومت غواړي غوښتي دي او چې کوم را سره محلي والی اغیر سره کوپریشن کوي اغي واکینګ کوي ګرځي را ګرځي سکونه ګرځا پیرا.
سورج وړاندې د آی جی پولیس دفتر څخه جاری شوی اعلامیه کې ویلي شي وو چې د صوبې پولیس ټولو سکولونو ته پولیس اهلکاران نشي ورکولې. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په دې اړه وایي
خیبر پختونخوا کې ټوټل تعلیمي ادارو تعداد 64,000 جی او زمونږ ټوټل پختونخوا پولیس نفری چې دا 68,000 جی چونکی نفری مونږ سره کمی ده نو مونږ هر سکول ته پولیس والا انفرادی طور باندې نشو ورکول. استاد خپل چې وګورې کنه نو دی خاطر دې وجه مونږ د پارټیسیپیټری سکیورټی ارینجمنټس کړی دي کې مونږ ایس او پی جوړ کړی ده. تقریبا 350 سکول پرنسپل او هډ ماسټرز وایس چانسلرز ډایرکټرز
د 2014 کال د دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید وروستو د صوبې ټولو سکولونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو احکامات جاری شي وو. یو ځل بیا د تیرې میاشتې په 14 نیټه د 400 باچاخان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروستو حکومت تعلیمي ادارو ته د امنیت نور ټینګ ساتلو حکم جاری کړو. د پیښور ایس ایس پی اپریشنز په وینا مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کوونکي له 200 زیاتو تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد یې ایف آی آر درج کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په قبایلي سیمو کې بیا استادان وایي جنگونو سکولونو تباه کړي او د سکولونو چاردیوارۍ ته یې تاوان رسولی. نو په داسې حال کې د سکول د ماشومانو د امنیت ساتلو په اړه دوی اندېښمن دي. دوی د حکومت نه د سکولونو د چاردیواریو د جوړولو او ادارانو ته د جنګېدو لپاره د روزنې ورکولو غوښتنه کوي. شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د آرمی پبلک سکول پیښور او د باچا خان پوهنتون د پیښې وروستو د صوبې په تعلیمي ادارو کې سیکورټي زیاته کړې شوې. ولې د فاټا سکولونه چې څه پکې وسلوالو ړنګولي او د زیاتره سکولونو څلور اړخیزه دیوالونه هم نشته، د سیکورټي په اړه د دغه سیمو استادانو اندېښنې څرګندې کړې دي. ملک دین د غازی بیگ محمود ایجنسی په یو سکول کې استاد دی او وای
زما تاسو له دې خپل سکول مثال در کوم چې د دې دوه کلاس فور دی او هغه هم ان ترین دی، زمیدار خلک دی کنه. بل د سکار دی چې د دې سکول نو دا په یو شاله کې سکول دی په څلور وانه طرف باندې لار تللی دی چې سکول د ار طرف وغواړي د ار طرف راتلې شي.
نو په محمود ایجنسی کې حکومتي ځواکونو سکولونو ته تر کومه حد سیکورټي ورکړی ده؟ د لیویس فورس میجر دل فراز خان وای
چې کوم سکولونو پرنسپل دی انچارج دی او ټول سره موږ کوارډینیشن به دی کې څومره پورې ممکن ده موږ له سکیورټي ورکړي لیوی زم ورکړي خاصدار هم ورکړي ممن لیوی خاص کر دوی خو ډېر کوک ریسپانس ډېر ښه موږ بولا څومره پورې کېدی شي موږ راغې دغه مخکې مخکې ځان ورسو.
هم دا شاند باجوړ ایجنسی د ملګری استادانو د اتحادیې یو مشر عمر خطاب وایي چې حکومت له پکار ده چې د سکولونو چوکیدارانو ته باقاعده د سکیورټي تربیت ورکړي.
مور له پکار دي چې هغه لپاره خپل هلې ځلې وکړي او زرته دغه باونډری وان وال چکن دي دغه اوچت کی او د سره سره چکن دی نو د سکیورټي سمستم یو سکیورټي دغه ولا ورکی دلیوی نه نه ما خبره چې خپل ولا برکی کی دغه حکومت ته غریب نه دي.
خو ایجنسی ایجوکیشن افسر باجوړ ایجنسی اسلم خان وای چې د باجوړ ایجنسی سکولونه لوړان دي هم ډیر خوندي دي او دا سات ټول سرکاري ځواکونه د هغوی سره د حفاظتي ګامونو په لړ کې ډیر مرسته هم کوي.
خو ایجنسی کې خصوصا الحمدلله د سکیورټي تنظیم ډیر ډیر خره او منګ سره لکه دا سي هیڅ سچ ترټ نشته دی او منګه سره آرمی چې کوم دا او باجوړ سکاوټس او یادا چې موږ سره نور فورسز دی الحمدلله موږ ته هیڅ قسمه صدا نشته دی او زه په خپل په سکولونو باندې ګرځم.
په محمد او باجوړ کې 200 او سلور ډیر سکولونو وسلوانو وړنګولیو چې پکې تر دې د مزیاتر سکولونه یو وار بیا ودان کړی شوی دی او دغه مشرانو پوینه چې زیاتر سکولونه په شاړو کې جوړ شوی نو حکومت دې باید دغه سکولونو د حفاظت لپاره ګامونه نور هم سیوا کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د دغه هیواد یو ځای کېدل په هیواد کې د دغه ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د یاد وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ مشال لړیو ته ویل چې دا به د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه همغږي کړي. نور حال له کابله قسیم سولمل راکوي.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپل خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډېره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهور اسلامی افغانستان
افغانستان د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوي
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سه شنبې په ورځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان دا پریکړه د اغوستونزو پر اساس کړې چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکایي مشري کوي شاوخوا 68 هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا 2.5 مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تور لیست کې شامل کړي او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې د دغه ډلې د راډیوي خبرونو مرکز لمنځه یووړ.
قاسم سولاملو په کابل کې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګنولې د خبرونه څنګه ده؟ د مشال ریډیو نور خبرونه څنګه دي؟ څه تبصره لري، څه تنقید لري، څه مشوره راکول غواړي؟ تاسو په 00 22 11 41 باندې خپل پیغام مونږ تر کډول شئ. مونږ خپل خبرونه تاسو د پیغامونو په رڼا کې ترتیبو. مونږ د مشال رادیو په خبرونو کې بدلون هم راوسته، نوې خبرونه مو شروع کړي. د خبرونه تاسو ته څنګه ښکاری؟ مونږ ته په همدغه نمبر باندې خپل پیغام ریکارډول شئ. اوس د سټوډیو د غړې ستنخی چې په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې دي، منور شاه هم سټوډیو ته راغله. مایک هغوی ته سپارم د خبرنو د لنډیز لپاره.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي لا یې هم فیصله نه ده کړې چې د 400 په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د تحقیقاتي کمیټې په سفارشاتو اقدامات وکړي. یادې کمیټې خپل رپورت کې ویلي چې د برید په مخنیوي کې په ناکامۍ دی د یاد پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت له خپلې دندې لرې کړل شي. د باچا خان پوهنتون استادانو او انتظامیه دغه رپورت رد کړی دی. د پاکستان د قامی هوایی کمپنۍ پی آی ای د دوو کارکونکو د مرګ د پلټنو لپاره د نیم پوځي ځواک رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. دغه کسان د ګل په ورځ د پی آی ای د نشکارۍ پر ضد مظاهره کې وژل شوي وو چې په نتیجه کې یې په ټول ملک کې د پی آی ای جازونه ودرېدلي دي. پرون په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل د هیواد د دفاع سیکرټري لیفټنن جنرل عالم خټک سره ملاقات کړی چې پکې یې پاکستان ته د ترهګرۍ په مخنیوي او بنیادي ډانچې په پرمختګ کې د ملاتړ باور ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر د ټیپی پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې دغه پروژې پایپ لاین ته تیریږي. تمه ده چې د ټیپی ګیس پایپ لاین لپاره راتلونکي کال په افغانستان کې عملي کارونه شروع شي. د دې منصوبې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې او پاکستان او هند ته 1300 کیلومتره ګیس پایپ لاین غځول کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما خبرداري ورکړی چې په کار دی په دې هیواد کې د مسلمانانو پر ضد د بیان بازی مخنیوي وشي. نوموړي په عین حال کې د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی چې د سخت دریځو لخوا د خپل نظر مطابق اسلام د وړاندې کولو خلاف دی ویناوي وکړي. او امریکا او فرانس تور لګولې چې روس او د شام رژیم د مخالفینو تر ولقې لاندې سیمې د خلاصولو لپاره د خبرو اترو پر مهال هم خپل کمپاین جاری ساتلې او دا راز د سولې د عمل په وړاندې مشکلات راپورته کوي.
د منور شانه مو د خبر نو لنډیز اوریدونکو د خبرونه پر وروستي شیبو کې مشالونه پروګرام درته لرو. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کو. احمد الله درته د پاکستان یو رسپانو د اداریو مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د ملک زیاتره او رسپانو خپلې ادارې د پی آی ای په مسله باندې لیکلې دي چې پکې د پیښور نخبریدونکو آج او رسپانه وایي د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د نچکارۍ پر ضد د ملازمینو احتجاج کې د ځینې خلکو وجل ډېره د افسوس خبره ده او د یادې ادارې چیرمن د دې پیښې په ذمهوارۍ قبلولو له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. رسپانه لیکي چې له 2 ورځو راهسې روان د دې خلکو د احتجاج په باب له د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه د قامی ایئرلاین احتجاج کوونکو ته به د دې عمل بدل ورکول او زیاتوی چې په پی آی ای کې سیاست روان دی او ځینې سیاسي ګوندونه د دې ملازمینو د دې عمل ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې که یو طرف ته په دې محکمه کې سیاست روان دی نو بل پلو د دې ادارې انتظامیه هم سم کار نه کوي چې له وجې نن ملازمین په احتجاج مجبوره شول او خبره تر مرګونو راورسېده. نو باید چې حکومت زر تر زره دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي ځکه چې دا د ملک او د دې حکومت لپاره زیانمنه ثابتېدای شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت او د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټې په شمول ټولو متعلقه ادارو لپاره دي چې د دې مسلې د حل لار راوباسي ځکه چې د پروازونو ځنډېدو له وجې نه صرف حکومت ته نقصان رسی بلکې مسافر هم د پریشانۍ سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې د هلتال دوران د پی آی ای کم دوه ملازمین ووجلې شو نو حکومت لپاره دي چې پلټنې وکړي چې دا پیښه څنګه رامخې ته شوه او څوک پکې ککړ دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونو له هم پکار دي چې په دې مسله دي سیاست نه کوي بلکې د دې د حل لارې دی ولټوي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ورستو انتظامیه لخوا چې کومه نوې کرایانامه جاری کړې شوې و نو ترانسپورټرانو تر دې دمه په هغه عمل درآمد ونکړو او د تیلو د نرخونو د کمی فائده صرف د ترانسپورټرانو ته رسی. ورسپانه لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی ولسته تر هغه وخت فائده نشي رسیدې تر څو چې حکومت د لړ
کنټرول کې خپل ذمہواریاں پوره نکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره دا یو ښه موقع ده چې ولسته فائدہ ورسوي، ځکه چې په نړیوال کچ د تیلو نرخونه کم شوي دي. نو حکومت دې نه صرف د تیلو په نرخونو کې نور کمی وکړي، بلکې ټرانسپورټران دې هم د دې خبرې پابند کړي چې هغوی خپل کرایانې راکمې کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلې په افغانستان کې د امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل سرګندونو ته په کتنې کولو سره لیکلي دی، وایي امریکا باید په راتلونکو کلونو کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي او دغه هیواد یوازې پرېنږدي. بلخوا رایټرز خبري اژانس د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
نیشنل انٹرسٹ مجلې لیکي د امریکا پارلیمان دفاعي کمیټې غړو ته د وینا په وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل وویل چې امریکا باید له دغه هیواد سره لږ تر لږه 15 نور کاله پوځي مرسته وکړي. نوموړي وویل امریکا باید افغانستان پرېنږدي، ځکه چې واشنگټن غواړي افغان وګړو ته وخت او اسانتیا په لاس ورکړي سو هغوی پخپله د وسلوالو په وړاندې د مقاومت جوګه شي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې دا مهال ځای پر ځای کړل شوي ټول 9800 سرتېري تر هغې هلته وساتل شي تر څو چې ممکن وي. خو د مجلې په خبره نوموړي په دې خبره سونه ویل چې آیا په افغانستان کې د سرتېرو شمیر له سیوا کولو سره امریکا خپل امنیتي هدفونه ترلاسه کولی شي که څنګه. رسپانه د دې پوښتنې جواب په نفي کې ورکوي. رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر لخوا د جنرال جان کیمبل پر ځای نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن هم امریکایي سینیټرانو ته ویلي چې افغان ملي ځواکونو دا خودلو ته دوام ورکړي چې دوی پر اعتماد او صلاحیت لرونکي ځواک دي او د افغانستان په ثبات کې خپل رول لوبوي. رسپانه لیکي افغان ملي پوست د زیاترو افغان وګړو خوښي ترلاسه ده، خو په دسمبر کې د سټراتیژیکو او نړیوالو څېړنو مرکز د افغانستان په اړه یوه تجزیه خپره کړې وه چې پکې دغه دعوه رد شوې وه. د دغه رپورټ تر مخه افغان حکومت او ځواکونو په اړه کچه له ناکامۍ سره مخامخ دي، که هغه سیاست وي، حکومتداري وي، اقتصاد، امنیت او یا د ولس خوښي وي. د پاکستانی خبریال احمد رشید په خبره د غشننه هم کې دیشي د امنیت خراب شوی حالت سم نه پډاګه کوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د بنگلاديش ته دوه چارواکو په خبره دغه هیواد د نهي پوره سره غیر روسه د پاکستان سفیر د خپل احتجاج درجولو لپاره راوغوښتو، کله چې په اسلام آباد کې د ډاکا یو چارواکي د سلورو غنټو لپاره د پښتنو ګرویژنو په وجه ایثار کړل شو. ایجنسی لیکي لدې سره د دغه دواړو هیوادونو ترمن سفارتي اړیکې لا پسې کړکېچنې شوې دي. لدې مخکې د تیر کال په نومبر کې د اونیو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې وې. دا غي وجه دا و چې په بنگلاديش کې د اپوزیشن دوه مشرانو ته د 1901 کال د جنگ پر مهال د انسانیت ضد جنایت په تور پانسی ورکړل شو. د دغو مشرانو په پانسی د پاکستان بارنو چارو وزارت ژوره اندېښنه او خپګان څرګند کړو او د پانسی شو مشرانو خلاف عدالتي کاروایانې له تیروتنو ډکې بللې وې. اجانسلي کې بنگلاديش مخکې د پاکستان برخه وه چې مشرقي پاکستان به ورته ویل کېدل، خو بیا د کمپرستو د آزادۍ له کامیاب جنگ سره دغه برخه له پاکستانه په 1901 کې بیل شوه. بنگلاديش په 2010 کال کې د هغو کسانو خلاف د عدالتي کاروایي لپاره یو ټریبیونل جوړ کړ چې د 1901 کال د جنگ پر مهال پر جنایتونو تورن وو. په تورن شو کسانو کې زیاترو له پاکستانه د جدا کېدلو مخالفت ښودلی و.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا روغتیایي چارواکو تایید کړه چې په ټکساس ایالت کې د زیکا په نوم وایرس موندل شوی دی. دی خبر خلک اندیښمن کړي دي. دا وایروس د ماشو له لارې خورېږي، خو د جنسي مقاربت یا کوروالي له لارې هم دا وایروس له یوه انسان نه بل ته لېږدېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښکاره کوي چې په راتلونکو څو کلونو کې ښایي میلیونونه انسانان د دې وایروس له امله ناروغه شي. عصمت سروان په دې موضوع رپورټ لري.
د امریکا روغتیایي چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په ټکساس ایالت کې تایید شو. ویل کېږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپریږي. د خبر د زیکا ویروس په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. زیکا ویروس د یو ډول غوماشې له لارې سرایت کوي او د مور په نس کې د ماشوم د نیمګړتیا سبب کېږي. د روغتیا نړیوالې مؤسسې ویاند ګریګوري هارتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سره له دې چې دا د زیکا ویروسو د سرایت دوهم مورد دی، خو لازمه ده چې د دې ویروسو د خپرېدو د دقیقو شرایطو په اړه څېړنې وشي. د دغه خبر تر خپرېدو یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوالې مؤسسې له منځنۍ امریکا څخه جنوبي آسیا ته د دې ویروسو د سرایت په وړاندې خبرداری ورکړ. د 2015 میلادي کال له اکتوبر په برازیل کې د زیکا ویروسو 4000 پیښې ثبت شوې دي. د برازیل ولسمشر دیلما روسیف د سه شنبه په ورځ د خپل هیواد د پارلمان دواړو جرګو ته په وینا کې د زیکا ویروسو په خپرېدو اندېښنه ښکاره کړه. ویویل موږ په هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی. د مرکزی او سیمه ییز حکومت له لورې هلې ځلې پیل شوي دي. د روغتیا نړیواله مؤسسه اټکل کوي چې راتلونکی میلادي کال به شایي په جنوبي امریکا کې له 3 میلیونو تر 4 میلیونه انسانان په زیکا ویروسو ناروغ شي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دغه هیواد په پوځي لیکو کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل چې که په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه ونه خیستل شي نو د دغه هیواد وضعیت به په 2016 کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. دغه امریکایي جنرال چې په افغانستان کې د کار موده پای ته په رسیدو ده په داسې مهال د څرګندونې کړې چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس اندېښنې تر پخوا لا ډېرې شوې دي. د راپور تفصیل فریبا ظاهر درکوي.
جنرال جان کیمبل پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دو نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډېر شاته پاتې دی. دغه امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب ولې چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر شي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2018 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي.
فریبا ظاهر و چې تاسو ته ریپورت وړاندې کولو. بیا هم د افغانستان نه ریپورت لرو. تیر ورځ په خوست کې هغه نشئی توکي او الکولي مشروبات چې د کال په اوږدو کې د پولیسو لخوا نیول شوی د خلکو په وړاندې وسوځول شول. د دې توکو د سوځولو په ځای کې د خوست ځایي چارواکو د نشئی توکو د کاروبار او استعمال په مخنیوي کې د خلکو نه د مرستې غوښتنه وکړه. زموږ خبریال نجیب الله لوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د سه شنبه په ورځ په خوست کې هغه نشئی توکي او لسګونه لیتر الکولي مشروبات چې د کال په اوږدو کې د پولیسو لخوا نیول شوي ول په عام محضر کې وسوځول شول. د خوست چارواکي وایي چې یا توکي په 450 بیلابیلو قضیو کې نیول شوي او په تورې تر سلو ډیر متهمین هم عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندل شوي دي. خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې ځایي ملکي او پوځي اداره په ټول قوت د نشئی توکو پر ضد مبارزه ته ژمنه ده او دوی له خلکو او د ټولنې له مخورو څخه هیله کوي چې په دې مبارزه کې ورسره هم خاغلی حبیبی زیات کړه.
د هغه جدي مبارزه په برخه کې چې د مخدره توکو په وړاندې په ټول کال کې سوي وو او مختلف ډول مخدره توکي نیول سوي وو هغه نن په محضر کې وسوځیدل.
خوست والی د سوځول شو نشئی توکو رقمونه او اندازه داسې وړاندې کړه.
تقریبا 115.3 کیلوګرام چرس، 1.3 کیلوګرام تریاک دي، 9.25 لیتره الکولي مشروبات او 15 ګرامه د شیشه په نوم پودر دي او 10.4 ګرامه هیروئین دي. دغه 15 ډوله مختلف مواد نیول سوي دا وسوځول سول.
د خوست امنیه قومندان مال پاسوال فیض الله غیرت هم د سوځول شو نشئی توکو په تور تر سلو ډیر متهمینو دریول کې دوه خبره کوي او زیاتوي چې دا کسان په 450 بیلابیلو قضیو کې نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته ور پیژندل دي.
موږ سخت کال تقریبا 450 قضیه لرو چې د پټړاو کوم مزونین چې نیول شوی مکمل ټول هغه عدلي ارګانو ته سپارل شوی دي. تقریبا د سلو نه زیات متهمین په دې ارتباط موږ نیول دي.
امنیه قومندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر اوسه هم د خار او ولسوالیو په یو شمېر هټیو کې نشئی توکي په سرګن ډول پلورل کېږي ویل که هر څوک داسې معلومات ولري او دوی سره شریک کړي نو دستګیری او نیولو لپاره به یې شخص هم دی ورشي.
منایز د امنیه قومندان خلکو ته هم ډاډ ورکوم، بار بار تاسو لارې خلکو ته اعلان کړی دی په هر هغه ځای کې چې مخدره
حرام مواد غیر قانونی کرنے کی گی پولیس په خدمت کې دی زې په خدمت شخصا زب خپل دزګری ته ورزم
خو کتون کې وای چې د نشئی توکو د کارون کشمیر د هر کال پوتیر دو ډیر شوی او کچری حکومت د مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه پورته نکی نو پونه شو د روغ د کسانو شمیر ولا هم ډیر شي
د سوات یو اسوار لسکلن پیغله کائنات د ګردو پران زخته ده نو موړی مشال لړیو تویلی چې د ناروغي با وجود خپل زدکړې جاری ساتلې دي ډاکټر جوړیدل غواړي او د نورو نادارو ماشومانو ویډیا درملنه کول غواړي زمون خبريال نیاز احمد خان ورسره خبرې کړي
مالګلی بیل لازم ځما خپل وخت پاسوال کړی شو
سوال لس کلن کائنات چې د وړکوالي راسي د ګردو پرند اخته ده ولی حوصله پورته ده او د مودې راسي په خپل علاج کوي وایي چې یاد راته نشي چې کلن ناروغ یم خو اوس د خپلې مثانې صفایي په خپله کوم او دغه مې معمول جوړ شوی دی کائنات وای چې لډیرو ستونزو سره بیا هم زده کړی کوم سبق وایم او ډاکټر به جوړیږم او د غریبانو او بې وسو علاج به ویړیا کوم د کائنات پلار نظام الدین چې د سوات کانچو کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي چې په بازار کې د کباړ خرڅولو روزګار کوم او د غریبۍ کې د کائنات علاج هسې هم کوم خو ډاکټران راته وایي د وړې کائنات پوره علاج په پاکستان کې نه کیږي
زه دنیا ته اپیل کوم چې لکه ما ته یو داسې ډاکټر په کار دی چې د دې ماشومې علاج وکړي په دې چې دړ راشي موږ ورته ټول دته کې جاړو د دې ماشومې سره زه څوکم دا ماشومان د دې څه ارمانونه دي د دې څه خواهشات دي هغه دا پوره کول غواړي او زه هم دا وایم چې دا ماشومه د علاج د وجې نه پاتې نه شي
ماشومه کائنات د ناروغتیا حالت کې هم زده کړې کوي ولې ټول وخت یې په کور کې دننه وي او وایي چې د ناروغتیا له وجې نه بازار ته تلی شم او نه د نورو ماشومانو په رنګ د زغل لوبې کولی شم نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو ستاسو ته مشالونه پروگرام شاهین بنیره وړاندې کوي او نن تاسو د قامی مبارز فضل رحیم ساقی په اړه معلومات اورئ
ستړي مشه اوریدونکو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنیره
او ز ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو شاهین په تیر خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وي نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي
ملیحانند باشا خان د یو کلک ملګری قامی مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو
خا دا ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلې دی دا به ډیره ښه وي چې د قام لپاره د غوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدل وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیله سره تړاو لري وروسته بیا د هغه پلار د چرسدې وردګو سیمه ته کډه کړې وه هغه تر سلورم جمعات پورې زده کړې کړې وې خو ډېر ګرځېدل سړی وو او ډېره مطالعه کړې وه د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
ننګ اور سنگ مار کس میں قربانے اور کون کی مرضی اور بادشاہ خان پڑے جاتے تھے ماجو لگا سنگ پندور مل گئے تھے ماجو اور سنگے چنور خل کو تھا کہ تھا سخل لکھل کر داخل روزان شی لکھے داخل داغم روان تاریخ کے دفعہ شانتی ساتھی سے تم میری ساتھی سے چسم لکھ لی تو پنجیر کی لکھ لی کر جیل میں باہر لکھ لی گئی دمرہ زیادہ مطالعہ کرے وہاں سے اردو میں رہے ترجمه هم کولی زکه چې زاره په خطونو کې زاره په مزامینو کې زاره په کتابونو کې د نقیب د اردو د مزامینو ترجمه ماری دلی دی او موږ چاپ کړی دی هغه یو ډېر ښه شاعر و ډېر کامی مبارز و ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه د حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي نو هغه په تیا او دارالخان او په وزیرستان او بنو لکی مورته او چرته به وته کوم کو او دا ټول ډېری مغلي کلی دا او واقعیات او حالات بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک ته مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا ساقی صاحب د خپل قومي مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅکله هم نه ده ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالۍ ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعرین دغه ټول شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کاب او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتگار صاحب کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. مریم ساقی صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کوم جنسب او ابایجي باغ نظم څه خلک به را بیدارول را پارول دی او دغه خدای خدمتگار ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی د نظمونه چاپ شوي دي یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کښې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. 15 کاله تیر بابا تیر کړی دی، په شپږ کاله تیر کړی دی، سختۍ پکې تیرې شوي دي، ډېر زیات وهلو خوړلي دي. یو ځل مې لیکل کول ناست وم کور کښې، مې کور والا را ته وایي چې دا ته څه لیکې. ما ورته وایي چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تیر شوي دي، څه په دې کام باندې تیر شوي دي. راته وایي چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تیر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته وایي چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهېږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو پاچاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړ و او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتگار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سي ویلي.
زما پیاتې او ډېر شعرونه لیکلو. زمونږ مور ډېره بهادره ښځه وه، هغې بلا سارو ساتلو، میخې ساتلې وې، سړی ښځې هم ماما به م خیال ساتم. د پیو نه به زمونږ ډېر زیات هغه جوړېده، کنه وډي او پی او سو فصل به زمونږ اکثر نه کېده، اکثر به خلکو رانه یوړه. دا زمونږ تره خدای پاک به کوي، بابا جانې پرې کتاب کې صفت هم کړی دی. داسې خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي. هغه یو ځل زما دا مشر ورور نه وله، نو وایي چې دا یو واړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغی چې بابا جان له بل واده کوم، بیا خدای مهربان شو، یقه ورځ کښې مونږ روم پیدا شو. او ډېر سختې زما مور تېرې کړي دي، تم په کور کاڼې ورېدلي دي، زمونږ سروي ړاندې شوي دي په کاڼو باندې، چې زما دا مور اوتښتی دې کوره. دا کور فریدی دا اوتښتی او دا دغه چې نه هر څه به مونږ ته پاتې شي. دا زموږ خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری وو، بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي وایي کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلې وه. د مملکت بیبي نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاتې کړي نه راغوښتې وې، نشپاتې راغلې او څه بابا جان بوټې چاپېره سنبال کړي دي. جلال ماښام د وخت نږدې شو، بابا جان ورته وایي چې هغه نشپاتیا بوټي خو راغلي دي. تا ماته نه وي یا که بوس جر شروع کړی دی. سړي چې آواز وکړ، راشه باټي کې اوبه هم راواله، یو هم راواله، باغ سند لاړ، هغه بوټي کرل شروع کړ. اوس چې راځي هغه وخت علي ما لمر پرېوتې، ماښام تیاره شوه، ماسوتان ته وخت نږدې شو. او باجا نس ولګیرا بنگلا کې چا پیر بلپونه بل چوس باجا خندا غتن راځه خو ته تیار را ده تاسو څنګه راځه باجا خان ها داسې چلې چراغان دې چراغونه بلپونه بل شي وي بابا نه نجی ما وی چوس بتل تا نه تا کنه پرو دې نو په پټو کې وای او نو نو تیار شو ښه واسو سیمړې کې بس دا ویره کوټه پر بلې له زمون له کوټه او نو باجا خان ما ته وی څه په دې پلار دې هم زه دې مور ما سره ډیر نه دي یو دومره نه دي چې څه ته وی لکه مور او لور څومره نه دي نو نو بیا خو زه که څه بچو کې بیا وی خپل بچو ته نه تا ګرانه
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایی ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړی زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه د دغه تحریک متعلق لیکل ډیر زیات کړی دی. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی داغې، خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي، کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلی دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په شیرخانو تیر شو، یا په کوڅو کې د بیننګ د پښتنو تیر شو، نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مالو متا، د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حال او ژلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي، او د هغې سره سره باچا خان ته خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده، چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما راټوله کړې ده، او هغې نوم ما ایښې دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښی ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه شاعري چې کوم دی هغه ولا مشال نوم ایښی یو کتاب لنه هغه هم پکې دا ناچاپه شاعري ده، او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا موسره شامل شي نو ساقی صاحب زیات پکې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي چې هغه په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي. او پښتون نومونه سوه اتیش کې دي باچا خان لومړی زړه وه چې خالص د پښتو وه، یو ګزامو کتاب وه اوس مونږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي. په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول، او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منی کول، دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو هغه خود نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقی صاحب کار او زیار ډېر دی، او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د ژوند په اخیری دور کې سموده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه، او بیا خپل کلی وردګو ته راغې. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری ژوند چې دی هغه په وردګ کې کوم چې دی کلی دی د رجړو مېړه ده په چاسده کې سر ډېرو ته لنډ دلته د دې اخیری ژوند تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جن او جیتوجهد لیکو نو په هغې کې زیات امداد چې دی هغه سره ساقی صاحب کړی دی. دین علاوه ساتي سب چې خپل جون په خپل کور کلی کې تیر کړی دی او زیات لیکل کم چې د اخرنی کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپل ډایرو نه بیا لیکلی دي په دې اخر جون کې او د دې قبر چې هغه د دې د کور خواته بالکل د کور مخې ته دیره ده هغه کې د قبر دی.
اوریدونکو دا و زموږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو. ترغې
د الله پامان.